السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت په ډیره برخه کې 219 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د ازادي رادیو ځانګړي مرکه د ازادۍ میلمه او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت د ایدا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان ته ویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خواښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه دا سیسنه دی ویلې چې د سازمان لغړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه. خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان خاغلی دوجارک ویلی د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري. خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شاوي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوبکو چې پرون چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغه مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلوونکی ګڼل کیږي چې د مرستو اندازه یې څه باندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لک تر لګه اته او یا کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهارشنبه د روژه ماتي پر مهال شوې. دغه اژانس د اوښتې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د صنعا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلان نیولي او پوښتنې ګرویګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغه مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند د غراز لوړوبایو او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده. دغه ستونزه په وار وار مونږ ته راځي. موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غواړي موږ سره خبرې وکړي، په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر واګونو ورورسیږي. اورېدونکو، تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعال ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات. د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین راغلی و، د کوکنارو کمپاین، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو سر لګېدل او الله دی وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بزره سیالات یې وروره بس وروره دا ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره رواده. اوس مرداره ځکه ورته رواده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، عیناره تصویر مینې یعنې داسې چې د الله رضای ماله ده څوک چې راکه، زه خو معذوره یم کنه عینار تصویر مینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې ماله راکانې داسې رښتیا الله رضا دپاره هېڅ شی هم ولاکه څوک چاله ورکانې مسله ده. دا وبخي او مننه، خوشحاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپینور ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي، دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبانو دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسید، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم. ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې پنځه لس ورځې د مخه ماته د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده، پنځه لس لکه غني چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلي لاتري ده. نو بیا د ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی. یو بل اکاسې مر سره سوال هغه هم زه تاسو درواستو. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي، چې زما ته خو دعا کار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړه. زما چې دوه نیم لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو خبر اعلانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي، او داسې حجامې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ځاځي اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امن یا د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لگ اقتصادی لگ مشکل دی خوراکی، ځکه سلو فیصدو کې پنځه شپېته فیصده خلک بې وزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري، نو حیران بنسټ نه مخیله دادا چې زر تر زره ده او ورته وسپاري او والسلام.
سلامونه او نیکې له مؤمنه نوم ګلاب دی فکتیکا ولایت واز خالص والی دی پتنې کلو اوسیدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو له کارکوونکو چې خدغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالي وکړي لکه وازې خواتر وي ورمه مې خوشامن ډېله دې ولسوالي وکړي هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي وزارتو ته هم تللي دي پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د قیام عادل صاحب په نامه دې هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به مو نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم، دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سکرتر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره مو خپله راسنه مو ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازې خاطر وې، ورممۍ، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې یو غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مو هم نه ده، بلکې خپل حق هم دسې رایه کې.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې زموږ پیغامونه خپروي او زموږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو زموږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه داسې دغه مخابراتي شبکې د وازې خوا تروي او د اولمومیو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره، ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړې ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر ہلمند لیل خانشین وسلیس خبر کوم. تزمج خوات شان گراند یو خبر سانه ده، دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته شي د پمبه می سګرانی کې د شان گراند دی پمبه زانه ده.
السلام علیکم. د ازادي رادو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. یې اختر تیارین نو مرسوی نه سو دا ګرانه ګرانی وګوره چې چشه خپل کیژ نه وروره ورته په سوچ کې یو. مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارک میاشت او خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه. خو خو لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز فخیر اس آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان میں نہ سلام ٹول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی. دا ډیر بی ترتیب کار دی چې بل ملک خلک و مشکی گاڑی ہو اسکولونه دی لسی و های دا دوری دا دا اسکولونه دی باید لسی دا.
بلی، السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیریم د تخار ولایت د عشق مشت ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري، والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید تر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې نرخو باندې کنټرول ولري. خلق اسی اقتصادی ضعیب دی، توان د شینل لري چې وای اخلي. توان د اخستو نسته ول سره خو سره کاروبار نسته زمينه د کاروبار نسته بعد امارت نه مختنه دغه د چی خل زمينه کار برابر کی او د نرخ د کنټرول ولري نرخ را کم کی تاسو ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه داسې خبرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي رادیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. ما د ازادي رادیو څخه دا هیله ده چې زموږ ژغ د طالبان تر مشرانو ورسی چې دلته دوی تاریخ باندې هغه هغه مشران یې کرا ناست دي، کشران یې راله کړي، هغه د هر چا په سرایون وځي. بلا دا نه ګورو چې په دې کې تحراک دي، په دې کې چې راسه هر سړی ته ودرېږي زه تلاشي کوم. نو هغه دغه ته ورته را نه خلکو ته ګروپ مابین کې جوړ کړي هم دي، ورځي په سرایو کې ولیدلي وایي موږ تلاشي کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څنګه ګل پرشانی خبره کوم. زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی چې د ازمیر د کشي په بازار کې یو جامع په نیمه پاته ده، دغه را جوړه کې نو که ثوابونه به هم ډېر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د سکلا ډمبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکو علاقې یا د دغه بندونو شان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام هم بعد سلامه. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سی په نامه چې کېږي ډېره سره بیا جسته د خلکو ته سم شیانو رسوي. ګر وابستې والا خلکو ته دا شیانو کوي، پاته د غریبان ګر د پاتې نور دا وایي چې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد رسول د زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه دا پوښتنه لرمه چې تاسې د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرعي حجاب کې، او دې ته تر امر ثانی پورې وخیښې ده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر آخرته ده، تر څه وخته ده. او تاسې دا خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسې لوڼې، ستاسې خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسې د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسې ته وایم چې تاسې حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او د عامو خلکو باندې ته واخس یو عادي کار یې کړی. تاسې په درو وي او پر غوم هم حدود په نه دی جاري کړي، او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسې کوم ته واخس یو ماته یو شرعي جواب راکی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو اکارو کارکونکو ته موږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کرا کړی وي؟ تېر نظام هم ولا کرا کړی وي؟ نه ولاکه مکتب را پاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمه سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مزای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشرانو ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ستا؟ دا دا پایل ډیر خراب څه ده دی مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړ کدا رکن کیسې شروع دا یم امارت وزان ډیر ژر ډنګس.
السلام علیکم دی آزادی رادیو محترم او رهبری ته او کارمندانو ته ما په واتس اپ باندې تلیفونونه وکړو چې وکی نک زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړو د شخصي خصوصي بانکونو باره کې نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي واځي لا د سی بانکونه دی پکې چې دغه لیست کې نسته ده نن مرتما خپل مراجعه کړې و میوند بانک ته هغه وی چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ته نه مبارک یو یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي دا په دې باندې مونږ نه پیګو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده هغه مونږ ته دروغوي کو او که اسلامي امارت دې په دې لیست کې نه دی راوستي څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستي دا څنګه خبره ده او سم موضوع ده په دې اړه یا ازادي رادیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغه مبارکي معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دی لیست نه مبارک ده میوند بانک چې مونږ په پخوانی سیستم کې ډیر مننه تشکر.
سیف الله صدیقیم د کندهار ولایت څخه په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوی یوازنی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی کله چې کار او روزګار نه وي په ټولنه کې نو هلته بېوزلي زیاته وي غربت زیات وي خلک نس کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي او همدا علت وي چې کار او روزګار نوی کله چې کار او روزګار نوی نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوی او کچیر د بیکاری او کار او روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام لري نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې لړ چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي او کوم ستونزې مو چې یاد کړې د غوستونځو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@0021 2021.
د خځو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دند لرله د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان ورداګو د مرکز میدان خار خاروال و. هغه اوس په جرمني کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. لنموړې سره زما همکار احمد تکل دا مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم چې کوم خارونه دي زینو هغه فعالونو ته فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وی او یا هم لا سره وړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی وو چې د غوی په نمائندګۍ ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی، افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. بهر حال په افغانستان کې زما د انجول لارې ذکر کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لارې فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیږو، بل خصوص مونږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زمونږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکم مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار په وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزي لرلې، قیودات اغیزي لرلې. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو، او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیمات او لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفاً راته ووایي میرمن غفاری چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن، هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې په خوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې لی او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زمونږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه، بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، او بل خصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما
د
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عملته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو، په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو معلومنۍ هڅې ګر جنگل کې موږ شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته، له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته او ګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرد ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر طبعا همغه داسې مې تاثیري.
بله، تاسې د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، عمل تموم له ځینو دوستانو سره ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره لشمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوی سره ناسته او پاسته وا او بیا ګرجنګل کې هغه لمرنۍ غاڼې عمل تر شروع سوې هغه په ګرجنګل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبا د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله لبا د مرغ وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیزو نو هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود بازار یې لوېدلی و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېری نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسسې هم وې کاري کاو اما د تاکنول نړیوالو نه ډېر هغه درلود دستي بیا په انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیان ورته ورسېدم نو 2011 کې په فیسبوک را ډېر سو ان انټرنیټ را ډېر سو چې چاته رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2013 نه مو کلونو کې نو فکر کوم دا غواځي و اما غیزه رسنی ویډیو رسنی سره همکاري وی همکاري کېدلې
bale sab اوس کرا شو د سولې حرکت ولسی حرکت دا حرکت تاسو ول چې لوي 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې د شت زمينه نو مسايده یعنی د یو تصادفي حرکتو
د ماحول خو ته بند هغه سی و چې ان لسره په فعالیتونو کې و لخپل سره ما سیمیز فعالیتونه و محلی فعالیتونه و اتنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار و په یو ډول په جریان کې و یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی سو خو بیا چې دغه چاودنه وسوه یا پرله پسې چاودنې کېدلې اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاو وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي کاروبار هم پکې قرباني سي کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي نو تر دې کچې پورې راوپارولو او باور کوي چې نور د زغم هم نه و بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسي ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ بعد ورځ او په هر جمعات کې فاتحه دې چې په جمعاتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره دومره ډېر مرګ ژوبله وه نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو او بیا چې اواز پورته سو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه تبن یو لوري و نو کله لوري به بیا به ډیر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به وو خدای چې دا د خلکو له منځه وو دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدل چې شدا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګونې رامنځته کړي نو لوی مشکل بیا په محل کې اول مشکل په محل کې ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوی کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوی کرکټر ته نو اشخاص ته یا ځوان اشخاص ته وړو اشخاص ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هم کار نه کړی نو په محل کې ډېر مشکلات د حکومت لوري هم ډیر مشکلات او خپل د طالبان لوري ډیر زیات مشکلات او د شک پسترګه قتل کېدل هم دا ټاپه وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نوې توتیه ده. حکومت هم په دغه ترتیب، محلي سیاسيون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې سفار خبرې سره کړو، دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه. او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې، له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخې طبیعي ګرځېدلې وه، تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو، پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو کاغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې اره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنۍ دانه مانه پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوې نور خو یو مخ افغانان مړ کېدل او نور دنیا یوازې فیل کاو او دا د زغم نه و. نو ځکه موږ ویل چې افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړ ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي، نور افغاني هوا رسي. له بعد مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایو، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د موسی کلا خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غلل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاصو، دې بد وضعیت نور خلاصو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سمڅه نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمات خان خپل وای چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوې تشخیصولای. او کلونه ورسته اماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې، او زه دې ته وه سوالم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چاغه باید تر لاسه شي، او هغه افغاني ډول او د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونسو، له بده مرغه هغه ونسو. کاش کې هغه سوی وای، کاش کې نورو خپل افغانان ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډیر شلوري ته بتللی او ټول په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه لمنځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمیزه کچه ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو، چې دا بی پایدې هم نه دی، او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شس سره پاشل سو خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکات او اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځ تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کیږي، او جرګه به جوړیږي، او یو دایي حکومت به رامنځته استکیج. په هغه صورت کې خو بیا بخامخایو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او کدا سی وړخیزو او ټول شونه نه پکېدل نو نه پی برواني. موږ به ماده یو خپل وطن کې خو به یو خپل خلکو سره به یو، او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوش کلنه تجربه لرو، ځینې مې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو، هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي، او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه وو ته احترام وشي، نارینه وو ته احترام وشي، مکاتب او پونتونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ تونځ بنی.
فکر کوي دا تغیرات لایسي آی په دوی کې داسې اراده تاسوینه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي، ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپلم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپلم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت تتللي دي او عقدۍ حالت له مخې یادی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2008 کې طالبان، او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه، شکر احمد، سلامات دې.